ستاسي پیغام ستاسي نظر
د ازادي رادیو خبرونه اوري د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. قدر من اوریدونکو په دوه منی مې کې نیمه نړۍ د خځو لپاره د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام خبريږي، خو د شیبه په موکړې د خبرونو لنډیستا د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د دوحې د روانې غونډې له کورنیو او نړیوالو ګډونوالو څخه د هیواد د پوهنې د وضعیت د ښېګڼې او په دې برخه کې د روانو ستونزو د اورې غوښتنه کړې. ټاکل شوې د روانې فبروري میاشتې په 13مه او 19مه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په کوربتوب په دوحا کې یوه غونډه جوړه شي. ښاغلي کرزی پرون پر خپله اکس پاڼه ولیکل چې د پوهنتونونو او خصوصي زده کړو د مؤسسو له یو شمېر استادانو سره په کتنه کې د لوړو زده کړو د مؤسسو پر ستونزو خبرې وکړې. پخوانی ولسمشر یو ځل بیا د افغان نجونو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو پرانستل یوه حیاتي مسله وبلله. د ملګرو ملتونو اړوند ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف وایي د دې ادارې روغتیاپال د افغانستان په بیلابیلو سیمو په ښوونځیو کې ماشومانو او د هغو میندو پلرونو ته دا ور زده کوي چې څنګه خپل لاسونه په صابون ومینځي او اوبه په خوندي ډول زیرمه کړي. یونیسف دا هم ویلي چې د یو کال په اوږدو کې له شپږ لکو شپږ اتیا زره ماشومانو سره چې شپېته سلنه یې نجونې دي مرسته کړې چې په ټولنیزو ټولګیو کې وړیا او با کیفیته زده کړې ترلاسه کړي. د طالبانو حکومت وایي چې د افغانستان په دولسو ګمرکي بندرونو کې د الکترونیکي سکنرونو د لګولو طرحه تصویب کړې ده. په دې اړه د طالبانو په بیان کې راغلي چې تمه ده په دې برخه کې 8 میلیارد افغانۍ چې څه باندې 109 میلیون ډالره کېږي پانګونه وشي. د بیان له مخې دا پروژه به خصوصي سکتور د عامه خصوصي مشارکت له لارې پلی کوي. د تیر جمهوري نظام پر مهال هم په ځینو مهمو بندرونو کې تراسوګانې او ځینې سکنرونه لګېدلي وو. د قطر صدر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن سره د کتنې پر مهال وویل چې د غزې په تړانګه کې د اوربند او د اسرایلی برمته او د خوشی کولو په برخه کې د حماس ډلې غبرګون په ټوله کې مثبت دی. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي. ښاغلی آل ثانی د حماس د غبرګون د څرنګوالي په اړه نور جزئیات ورنکړل، خو ښاغلی بلینکن وویل چې دای به په دې اړه اسرائیلي مشرانو ته معلومات ورکړي. او د اوکراین د پارلمان د دریو نورو میاشتو لپاره د پوځي حکومت او احضاراتو طرحه تصویب کړه. اوکراین داسې مهال د پوځي حکومت او احضاراتو موده غځوي چې لا هم پر دې هیواد د روسیې یرغل دوام لري. د پوځي حکومت د قانون له مخې اکثر ځوانان او نارینه له دې هیواده وتلو ته نه پرېښودل کیږي او باید د عسکري خدمت ته چمتو وي.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکونو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خوځه په دمر خوشحاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر الوستي افغان میرمنې چې په دې ورستیو کې کډوالۍ ته اړې شوې وایي ل خپل ولس او هیواد څخه د لری والی درد د قلم رنگ هم پیکه کړی. کور کلی او ملي ارزښتونه ورته یادېږي.
هر هغه څه مې یادېږي واقعاً زما جړا راځي. همدا اوس د موږ هغه ټول ارزښتونه، د موږ ملي سرود، د وطن خاوره، هر څه پسې خپه سوی یم. د افغانستان د خاورو پسې خپه سوی یم.
ډیرای کډوالی میرمنې بیا په دې باور دي چې په هر ډول سختو شرایطو کې خپل استعداد کارول او د لیکلو په مرسته ځان بوخت ساتل لژن سره د مبارزې تر ټولو خلاره ده.
تر ډیره هدا پر کوشش کو خپل په پانو کې خپل په اکاونټونو کې څنګه څه لیکنه ولرو په ورس کې اقلا نیو ځلی یا دوه ځلی دا ډیره غنیمت ده.
قدر من اوریدونکو کله چې د 2021 کال د اگست په نیمایي کې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان د دوم ځل لپاره واک ته ورسیدل، یو شمیر کسانو کډوالۍ ته مخه کړه چې د دوی په ډله کې لوستې افغان میرمنې هم شاملې وي. دوی وایي ناڅاپي مهاجرت، هیواد، کور او دندې پریښودلو دومره بد اثر ورباندې کړی چې له نورو ستونزو سره سره د لیکوالۍ توان هم ورنه اخیستی دی. لیکواله او ژورنالیست نجیبه زمان له څه باندې یوه کال راهیسې په پېښور کې ژوند کوي. نوموړی شاوخوا 40 کاله په بېلابېلو دفترونو کې کار کړی دی. په خبره یې له کډوالۍ څخه وروسته ذهنن لیکلو ته چې د دې مسلک دی آماده نه ده. اغلی نجیبه وایي
فعلاً خوزه هیچ نو لیکلو ته او مطالعه ته لاسرسی نه لرم، ځکه چې مسافرت پر موږ دونه سخت دی چې حتی موږ څخه هر ډول امکانات اخیستي دي. نو زه خپله نه درس ویلو ته او نه هم مطالعه ته او نه هم لیکلو ته زه لاسرسی لرم. دلته موږ مشکلاتو سره ډیر مخ یو، نه یوازې زه بلکې ټول افغانان چې راغلي دي هغوی د ډیر امکانات څخه محروم دي، د کار څخه، د تحصیل څخه. او مطالعه خو یو داسې کار دی، یو داسې عمل دی چې هغه په فارغ وخت کې، په ښه وخت کې، په آرام زړه او په آرام مغزو باندې کیږي.
په همدې وضعیت کې یو شمیر کسان په ټولنیزو رسنیو کې خپل فعالیت کوي، مثلا یو لیکل کوي. آیا امکان نشته چې په ټولنیزو رسنیو کې لیکل وکړي او څه وړاندې کوي؟
وو امکان شته چې په ټولنیزو رسنیو څخه موږ استفاده وکړو، هم د ځان د وخت له تیرېدو لپاره او هم د نورو د ګټې لپاره. دا یو ښه کار دی، ښه عمل دی او یو ښه مفکوره ده. لیکن ځینې وخت داسې چې څوک که یوازې پر اجتماعي مسایلو لیکل وکړي دا به ښه وي، ځکه چې نور مسایل امکان لري موږ غوندې مهاجرو ته مشکلات او ستونزې راپیدا کړي، ځکه چې موږ په داسې یو حالت کې یو چې هغه هم د امنیت للی په امن کې نه یو. نو زموږ لیکل که چیرې موږ سیاسي اړخ ولري او یا هم نور موضوعات موږ پکې راونغاړو چې هغه د ټولنې د اصلاح لپاره یا د حکومت باندې د انتقاد په ارتباطي امکان لري، دا موږ ته مشکل تمام سي او موږ له ستونزو سره مخ کې. خو ځینې مسایل سه اجتماعي په هغه کې لیکل ښه کار دی، ښه فکر دی، ښه مفکوره ده او په دې برخه کې باید کار وسي. نو زه هم په دغه فکر کیم چې پاینده کې دا موضوعات توجه وکم، پام وکم او کار ور باندې وکم.
وخت په څه باندې تیرې؟ لوي خو مسافرې لبلې خوانه چې د کوم مصروفیت نوي څه کوي؟ فارغه وخت په څه تیروي؟
وخت را باندې ډیر غمیږي واقعا، چې رښتیا درته وایم نه یوازې زه یم بلکې ډیرې کسان چې دور سره په ارتباط کې مې پیژنم او غویم مسافر دي، ماجر دي، دلته راغلي دي. شاید ډیر کم یې په دې توانېدلې چې یو کوچنی کار ځانته وظیفه ځانته پیدا کیا درس شروع کړي، خو لیکن زه او زما پر کم ډیر شمېر کسان دا ته ډیر فکرمن یو، اندېښمن یو چې زموږ وخت هم ضایع کیږي، هم درس نسو ویلای. او زه خپله کوشش کوم چې کوچني کتابونه ما د ځان سره وړي دي، هغه مطالعه کوم او هغه باندې خپل وخت تیر کوم.
کله چې بیخي بیکاره کې نږدې دی ولې سم کتابونه تم دغه وخت بیا څومره پټانګي؟
واقعا چې ډیر تنګي، حتی دغه سی بیکاره وختونه چې موږ په هغه کې هیڅ هم نسو کولای د دې سبب ګرځي چې موږ ناروغ سو. او زه خپلم ډیره سخته مریضه سولم چې راغلم تقریبا تر یو کال اضافه وخت کې څو ځله ډاکټر ته مې مراجعه کړې ده. زه دغه سی مشکلات اوس هم لرم او کوشش کوم چې هغه مشکلات سره زه مبارزه وکم او حداقل وکولای سم خپل صحت تضمین کړم. ما غوندې ډیر کسان دې باور وکړي چې زور سره په ارتباط کې د لري راغلي دی، غوی ټوله په دغه تکلیفو ناروغي اخته دي، مخصوصا رواني او روحي ناروغي باندې اخته دي، ځکه چې شرایط په مهاجرت کې مخصوصا په دې هیواد کې ډیر سخت دي. نو مشته دغه شیبه ډیر سخت تمامېږي او همیشه د هغه شیبو په فکر کې يم چې کله زه په افغانستان کې هم او ما وظیفه درلوده، ما په رسنوي کې کار کوي، هغه می تل سترګو ته ګرځي، هغه زما یو ډیر ښکلی خاطرات دي. او زه په دغه فکر کې يم چې څنګه به او څه وخت به وکولای سم چې زه بیرته هغه خپل ارزوګانو ته ورسېږم او خپل کار فعالیت شروع کوم.
تاسو له افغانستان یادونه وکړه، په افغانستان کې د څه شي بیلتون ډیر زیات درته سخت ده؟
خپل هیواد می ډیر یادېږي او خپل په هیواد کې هغه عزت او آبرو چې موږ درلود، له کار مو کوي، وظیفه مو کوله، په ټولنه کې، په اجتماع کې، د کار په محیط کې، په دوستانو کې، هغه روابط چې د دوستی، د احترام، د عزت، د آبرو، هغه ټول اوس موږ افغانانو د لاس ورکړی دي. یعنی اوس په مهاجرت کې هیڅ هم داسې نشته او موږ ټول خوشحالي او ټول هغه اسانتیاوې چې موږ درلودې د لاسه مور کړې دي، او دا موږ ته د پاره ډېر رنځ ماته راکوي. دا ټول د دې سبب ګرځېدلی دي چې موږ د هر نوع او شخصا زه د هر نوع فعالیت څخه راګرځول یم.
مسافری سخت خواری ده، مسافری سخت خواری ده، باران بووری څوک بزاین ور کوینه. یو بل افغان لیکواله او خبریاله زینب حیدری راته وایي چې مسافری پرختیا هم چې سخت خواری ده. میرمن زینب په کندهار کې میرمنو ته رسنیس کار کوي، نه کاله کاری تجربه لري. په دومره کلونو کې د ژوند هڅې ټیټې ډېرې تجربه کړې دي. لن موړې سره مې مارکا کړې په پایل کې لخپل مسافرت څخه راته وایي چې د اگست 15 نیټې د ته هم د سفر موزي ورپ پخو کړې.
د کندهار څخه د همدغه ناخوالو شرایط له امله د سپین بولدک له لارې څخه د پاکستان هیواد کوټ شارت مسافر اسولم.
د مسافرت د تا په مسله کې ژوند باندې څومره اثر وکړ؟
هاي څه وایم، ډېر ډېر تر هاته ډېر منفي تاثیرات یې پرېښې دي زموږ پر رسنیزو کارونو باندې. نه تاسو خپل شاید یاست چې په خاص ډول هغه کسان چې جلا وطني نه دي سوي او تر اوسه پورې په افغانستان کې د هغو پر کارونو باندې هم تر ډېره حده منفي تاثیر شي دی. نو څه پاته سو هغه څوک چې خپل د وطن شار څخه لري؟ نو موږ فعلا هیڅ هغه رسنیز کارونه نه لرو، البته خپل د کارونو څخه غورځېدل یو ډېر، ځکه چې ډېری رسنیز ځایونه و چې د کار او فعالیت څخه پاته سوي دي. بس اوس یوازې محدود ځینې ویب سایټونه دي یا هم فیسبوک پاڼې دي چې کولای شي چې سنیس کارونه پر مخ یوسي، او دغه د پاره هم ډیر خبري اعلان بیکاری سوي دي. په ډیره کچه باندې موږ بیکار خبري اعلان لرو. د رسنیو په برخه کې یعنی تر ډیره هدا پوری ټول ته وظیفه د رسنیو په برخه کې نه مسايده کیږي. نو زه خپل د اگست څخه بیکار یم. فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام باندې چې پر هغه باندې څه وخت نه څه کار کوو.
bale تاسو له ټول نيز رسنیو دا ونه وکړه چې په باندې کار کوي، پاک لري توه چلی کوي، حکومت اړ لیکي، او مثلا اره ورځ د لیکل خبروي ونی کی او جیل سره رقم ده.
د مسافرت ژوند دی، ژوند ډیر تغیر کړی دی، ډیر کارونه ته هم زمينه نه د مسايده. خو تر ډیره هدا پوری کوشش کو خپل په پانو کې، خپل په اکاونټونو کې څه نه څه لیکنه ولرو. په ورځ کې اقلا نیوز لی یا دوا ځلې، بس فرق نه کوي هغه څه چې د هیوادوالو د لپاره ګټورې وي، د لیدونکو د لپاره، د اوریدونکو د لپاره، په هر ارخیز برخه کې چې څه مشکل نشته، بس معلوماتي بڼه باندې، سیاسي بڼه باندې فرق نه کوي، هغه څه چې ګټورې هغه مشکل لیکوي.
معمولا د ژوند کومه برخه چې په فیسبوک کې خلکو ته وړاندې کې خپل هم د آرامۍ احساس سره کوي؟
زه معمولا هغه څه فرق نه کوي، زما ډېره برخه ډېر فوکس کله چې ما کار هم کوي د شزینو د حقوقو اړوند وو، د شزینو په مقابل کې د خندونو ناخوالو اړوند موضوعات وو، او زه ډېر د آرامش احساس کوم چې وکولای سم د افغانستان بدبخت او هغه ډېر پایماله طبقه چې متاسفانه اوس جوړه سوي د ځینی هغه زموږ بدبختي شزې دي. او کله چې د شزو په اړه باندې کاغه طبي د صحت په اړه کې د دې د ژغ د پورته کولو په برخه کې هر هغه څه چې میرمنو ته، یعنی په کول کې په هر برخه کې زه د کني کوم فعالیت لرم، خو په خاص ډول چې وشوز د پاره یو څه وکولای سم، ماته ډېر د خوشاله او آرامۍ احساس راکوي.
کدار تو وایي چې د لیکلو په محتوا کې د څومره تغیر راغلی، هغه لیکل چې تاسو په افغانستان کې کول او اوس په جلا وطنۍ کې کوي څومره توپیر
توپیر دی؟
واقعا باید وایم هغه څه چې موږ په کښې کې 24 ساعت نو فعالیت درلودی، البته په رسمي ډول باندې 8 ساعته به موږ کار کوی په هغه موضوع باندې، هغه ډېر څه اسانه وه، ځکه چې موږ به په رسنیو کې کار کول تیار آماده به یو رپورټ یو څه به موږ به خپرول. خو داسې څه چې زړونه مو مات دي، په بدبختیو کې ژوند کوو، د ډېرو مشکلاتو سره، دلته که صحي مشکلات دي، که اقتصادي مشکلات دي، که ورځنۍ، که ټولنیزې، موږ ډېر مشکلات لرو دلته. نو تاسو خپله فکر وکړئ چې د انسان پر روح او ذهن باندې څومره هغه منفي تاثیرات لري، او څنګه انسان کولی شي چې په دې شرایطو کې په ښه کوالټي باندې لیکنې وکړي، او که یا معلومه خبره ده چې منفي اړخ ته څوک کېږي، یعنی هر څه مو موږ هغه وخت ډېر فعالیت درلودی، او هغه څه چې موږ په رسنیو کې فعالیت کوی هغه مو سمدلاسه را اخیستل، صفحو دپاره مو هم هغه استعمالوله. اوس معلومه خبره ده چې موږ رسمي ډول فعالیتونه نه لرو، یوازې د خپل زړه د هوساینې دپاره که هغه هم موږ بېکاره سو، او د ژوند د ناخوالو څخه، د ژوند د مشکلاتو څخه یو څه وخت موږ وکولای سو چې را وکاږو. او معلومه خبره ده چې دونه مشکلات یو څوک لیدلي، جلا وطني، د کارونو څخه یو نیم کال څخه ډېر فاصله درلودلې، معلومه خبره ده یو څه پر هر اړخ باندې منفي تاثیرات لري، دغسې موږ پر لیکونو او رسنیز فعالیتونو باندې هم منفي تاثیرات یو څه کړي.
بله، دا څرګند حقیقت دی چې په افغانستان کې مو خپل کار له لاسه ورکړل، دفتر مو له لاسه ورکړل، هغه د لیکنو زمینه برابره وه، هغه ټول لاړل، پامه خبر لوله پاشول. دا راته وایي چې ټولنیزې رسنۍ څومره غنیمت دي چې بیا تر یو حده پورې له دې لارې څخه خپلو فعالیتونو دوام ورکړو.
زه واقعا ډیری وخت باور وکړی، زه شکر کاږم چې بس شکر چې همدغه اجتماعي رسنۍ سه، ټولنیز رسنۍ سه، چې موږ کولای سو خپل ژغ تر یو ځایه پورې ورسو، او الحمدلله شکر دی چې موږ تر یو حده پورې زموږ وطنوال دوی ته لاسرسی لري، او دغه نه دي پربند شوي، او دا ډیره غنیمت ده بیخي تر ډیره حده پورې. او زه ډیره خوشحاله یم چې هم زموږ وطنوال ورته لاسرسی لري، هم موږ کولای سو تر یو حده پورې خپل د وطنوالو ژغ پورته کړو، خپل ژغ پورته کړو، او خپل فعالیتونه پکښې ترسره کړو، او هغه څه چې ممکن کو دا هم نه وای، امکان به درلودلی چې په یو کال کې هغه څه چې موږ ټول کړي و زموږ د یاده وتلي وای. خو بس ډېره خوشحاله یم چې دغه ټولنیزې رسنۍ سته چې موږ پکښې کې تر یو حده پورې کولای سو خپل فعالیتونه پر مخ بوځو، هم کولای سو چې لیدونکي او اورېدونکي ګټه ورڅخه واخلي، او هم موږ کولای سو چې خپل فعالیتونه پکښې کړو.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې د ټولنیزو رسنیو په ارزښت باندې څه ناڅه رڼا واچوله، که دا راته واضح کړئ چې په اوسنیو شرایطو کې چې بل هیڅ لار نهسته، دا د ټولو خلکو په تیره بیا د میرمنو لپاره څومره یوه ګټوره لاره ده تر څو خپلې ستونزې پورته کړي، خپلې لاسته راوړنې وړاندې کړي نورو میرمنو ته، او حداقل نورو ښځو ته روحیه ورکړي چې بالاخره به هر څه سم شي.
دقیقا زه په دې باندې باور لرم، که څه هم متاسفانه په خاص ډول په کندهار کې ډېری ښځې د فیسبوک، د انسټاګرام، ټویټر، د دې شیانو سره تر ډېره حده پورې لاسرسی نه ورته لري، خو زه خوشحاله یم، باور وکړئ ډېر واټسپي ګروپونه جوړ سوي دي چې دا هم یو د ټولنیزو رسنیو څخه شمیرل کېږي، او دوی کولای سي خپل مشکلات یو د بل سره شریک کړي. خو تر یو کچه پورې ځینې کولای سي د فیسبوک د لارې هم، خو که د افغانستان په سطحه وګورو ډېری میرمنې شته چې کولای سي چې د فیسبوک د لارې یا هم د ټویټر یا انسټاګرام، خو په خاص ډول د ټولنیزو رسنیو د لارې، د ګوګل د لارې ریسرچ وکړي، خپل دپاره معلومات راټول کړي، بېرته یې وکولای سي خپل په دغه ټولنیزو رسنیو کې ورڅخه استفاده وکړي، ریسرچ څخه، د خپلو لیکونو څخه، د هغه معلومات چې راټول کړي دي برته په اسانه طریقو سره د واتس اپ د لارې نور میرمنو ته ورسوي، یا هم د فیسبوک د لارې نور میرمنو ته ورسوي، ډیره ګټوره تمامه سوې ده. او زه خوشحاله یم بیا هم چې ټولنیزې رسنۍ سته، او موږ کولای سو تر ډیره حده پورې ورڅخه کار واخلو.
بله، کراسو بیرته تاسو شخصي ژوند ته، درته وایي کله چې تاسو پاکستان ته کډواله شوي، په افغانستان کې څه ډیر زیات یادیږي، په څه پسې له حده زیات خفه یاست، او شیبه مو یاد نه وځي؟
باور وکړئ یو له هغه کارونو څخه چې فعلاً زه دغه یو دوه درې ورځې کېږي چې پاتې یو نیم کال زما ته د ایډیت او دوبلې دپاره د ایم ایس ایف یا د بیپولي ډاکټرانو څخه ځینې د دې د کړنو فعالیتونو کلیپونه راستول سوي دي د کار کولو دپاره په دې برخه کې، او زه واقعا ډېره خوشحاله یم. یعنی باور وکړئ، سره د کورنۍ، سره د دونه مشکلاتو، سره د دونه ناخوالو زغملو څخه، او زه واقعا یو رقم یو ښه حس راکوي. باور وکړئ تر ډېره حده پورې زما پوسټ په واټس اپ کې دغه چې زه په دفتري ماحول پسې، په کار پسې، زه ډېره خوابدې شوی یم. هر هغه څه چې تر ټولو ماته ډیر یادېږي. زما همکاران دي، زما رسنیز فعالیتونه چې د همکارانو ترڅنګ مو یو د بل د مرستې په واسطه ترسره کول، یو جمع مو درلودل، یو د بل ترڅنګ به ناست و، موږ به کار کول. واقعا تر هر څه دغه څه ماته ډیر یادېږي او دا څه مې ډیر ضروري. او باور وکړئ که د افغانستان حالات سم سي او برته موږ وکولای شو چې خپل هغه دفتر مو، خپل هغه کارونه مو، هغه همکاران مو، موږ وکولای شو خپل وطن ته خدمت وکړو. زه خپل وطن د نړۍ پر هیڅ هیواد نه ورکوم او هغه ماحول، هغه حالات ماته تر هر څه ډیر ارزښت لري. خو په دوهم قدم کې شاري ماحول ګرځېدل، ځینې وخت تفریح ځایونو ته تلل، ځینې وخت رستورانت ته د کورنۍ سره تلل. موږ ته یادېږي او ځورونکي دي موږ ته چې موږ خپل په هیواد کې نه یو، خپل د تفریح ځایونو څخه خوند نسو اخیستلی، خپل د دوستانو سره نه یو، خپل د خپلوانو سره نه یو. موږ نسو کولای خپل په افغاني ماحول کې خریداري وکړو، بازار ته ولاړ سو، خپل په ژبه د خلکو سره وژغېږو. دا څه دردونکي دي او ماته ډېر رایادېږي.
د افغانستان سختو شرایطو په یو شمېر میرمنو باندې دومره بد حالت او قید چاپیریال راوستلی چې دوی له ګڼو فعالیتونو سره د خپل نوم له یادولو څخه هم ویریږي. یو افغانه میرمنه چې تازه کډواله شوې خپل نوم نه یادوي، خو وایي دا مني چې مسافرت ډېرې ستونزې او ناخوالې لري. خو له دې ټولو سره د مبارزې لومړۍ لاره د قلم کارول او لیکل دي. دا وایي چې اوس یې له بهر څخه له یو پوهنتون سره آنلاین تدریس پیل کړی دی.
آنلاین پانتون سره همکاری لرم، یعنی تدریس کوم هلته، او زمنن لیکنه کوم. ما کتاب د کار لاندې ده، د شیرونو ټولګه مې ده. بل کتاب باندې کار کوم چې د ښځو پاک باندې لیکم. دغه بوختیا ده په مسافرت کې ورسره لږ زره درس وایم.
ډیر ښه. د کتابونو نمونه دې راته اخلي چې کوم کتابونه دي او څو فیصده کاری خلاص دی؟
نمونه خو به پاس درته واخلو. دا یو کتاب خو مې چې ده د ښځو د ژوند بهر د افغانستان کې، او شیری ټول گمې څه ده تقریبا د شپږو کلو لیکنې دي. زما په مسافرت کې مې بيخي زغ زیات مې پکې ولیکلنو، تکمیل مې تقریبا اوس کړل.
دا نو والی د کتابونو نمونه دي نه راته اخلي، خپل نوم دي نه راته اخلي، په دې کې څه کیسه ده؟
دا تر یو وخت پورې به ان شاء الله نوم هم درته واخلم او د کتابونو نمونه هم درته واخلم. دغه بعد اغیزې چې دغه بدلون په مونږ باندې وک، تاسو باور وکئ تر اوسه پورې ماکس نه ده اخیستی. زه خپل کینم او زه خپل یو هاکس واخلم، ا د خپل فعالیتونو او د خپل کړنو. واقعا دا ډیره سخته ده. د ورځې چې زه تقریبا لس پنځه لس تماسونه د خو سره زل ارم، تاسو باور وکړی چې دومره بد اغیزه کوي په چا باندې؟
زه هم دې پوښتنې ته راځم، امداد څومره تاسو ضروري؟
تصور بیخي ګرانه ده، ګرانه چې په اړه یې فکر کوي چې زه څوک وم، زه څوک شوم، او زه ولې اوس پیلند کوم حالات کې ته ورسېدم. موږ څومره کار وکړو، خدمت وکړو، زموږ ولس، زموږ ملت جنگ ځپلی ولا، زموږ وطن کار او درس او خدمت ته ضرورت لري او ضرورت درلوده.
بله، روزو دې ته یو شمېر میرمنې چې کله دوی مجبوره سوي چې دوی کډوالۍ ته مخه کړي، نو ډیر زیات ځان زوروي او په ما اصطلاح یو رقم ګوشهګیری سوي دي. که څه هم دوی د قلم میرمنې دي، دوی کولای سي لیکل وکړي او په ټولنیزو رسنیو کې خبري کړي که بل ځای نه سي کولای، مګر دوی دا کار نه کوي. ل خپل تجربه غوته څوي، آیا په یو کنج کې کیناستل او جګرخونی کول چې دا والي د سیسول غوالي اسیسول دا خدا، او که قلم راپورته کې بیا یو څول کې هم خپل پام غلط کړي او هم خلکو ته ګټور تمام سي؟
تاسو ټکو ته اشاره وکړه. ګوره، لیکنې چې کوي، یو هغه لیکنې دي چې ایجادیات چې خپل یا شعر لیکي یا داستان لیکي، د څو شای لیکي چې کار خبرایم ستونزه نه جوړیږي. طبعا کته دی یو نظام او وضعیت ته لیکنه کوي، کته پرتلیز لیکنه کوي، یا د ښځو د وضعیت لیکنه کوي، یا د یو سیاسي جریان سره ته هم فکر یې ته لیکنه کوي، هغه د تا په لیکنه باندې دی، حزب لیکنه باندې اثر لري او تاثیر لري. د هغې خپرول وخت غواړي، خپور به سي ځینې ځایونو کې به هغه خپور سي، هغه دومره اساساتونه بیرته راپاروي، د مثبت تاثیر نه یې منفي اغیزه به یې ډېره وي. کتاب باندې زه کار کوم، زه دومره له ستونزو سره مخه یم، دې لپاره چې کوم منابع زه غواړم، کوم کتابونه چې زه ورته ضرورت لرم، او کوم معلومات چې زه ورته ضرورت لرم، هغه هغه شرایط چې په داخل د وطن کې مهیا ولا. دلته خو نشته، نسو کولای چې اوس کتابونه سي دي، انټرنیټ کې نشته، مرکو ته موږ ضرورت لرو،
کوم هغه وضعیت ته چې غواړو چې داخل نه باید واخلو، سړی باید عمل ته یو لیکنه پی وکړي، یو ریسرچ پی وکړي، هغه امکانات نشته بیرون. او دغه وضعیت دومره بد اغیزه کړی ټولو باندې، ما د ټیر چې هغه ټولو احساسات ما نه واخیسته. زه چې دومره باجرات وم، زه چې دومره فعال وم، نو زه د نورو خویندې هم داسې انګیرم چې په ټولو باندې دغه دومره بد اغیزه وکړله. بله مفکوره چې خویندو ته ذهن ته ورغلله او درس ورنه واخیسته، ګویا دوی وایي چې موږ ته هر څه وکړو بیا هم دغسې هیڅ کېږو. دغه د مونږ د شل کلنه مزل، د مونږ دومره تاریخي فعالیت.
یو خو بخې د کتاب په سطحه لیکل دي چې هغه رښتیا هم قوي سرچینې غواړي چې هغه په بهر کې نسته. یو هم داسې لیکل دي چې ته هم ځان پرې مشغولوي او هم یو څه دغسې لیکنو باندې ځان مصروف که ښه به وي او که بېکاره کینی.
یعنی که خویندې هر چه ریزی که هغه هر مسلک لري، هغه به بیا هلته له یوې نقطې نه شروع کوي که هیڅ نه یې، هغه ژبه او قانون باندې به ځان پوهوي، بیا به خپل فعالیت شروع کوي. که ښځې شعر لیکي، که داستان لیکي، که نور څه لیکي چې دوی خپروی سي، چې هغه ایجادیات دي چې یو څوک یې کوي، خو چې احساس دې وژل شوی وي او دومره ذهني بوج در باندې د خپل د ځوان دومره د تا ژوند په خطر کې یو څو رقم ووتلی، دغه تراجید چې په هر انسان باندې راځي، اولاد فامیل په مشکل کې، اولاد دوستان هلته په ستونزو کې، نو دا طبعاً چې هغه انسان نه ټول هغه عاطفي حس یې ورنه اخیستی، هغه رواني وضعیت نه ایجابوي، دا یو څه ولیکي، که یې هم لیکي شاید هغه څه چې غواړي ونه اوسېږي.
څه مشوره لرې هغو مېرمنو ته چې د دوی په خبره سختې په تنګ دي، څه وکاندي په غربت کې، په مسافرت کې؟
هر وضعیت کې چې انسان یوازنۍ لاره چې زور نه تجربه لرمه، هغه بیرته مطالعه ده، بیرته رغونه ده، سړی خپل فکر بیرته ورغی. نو څه هر څومره فشار وي، سړی باید توکل په الله وکړي او خپل ځان دې بیرته ورغی، مطالعه دې وکړي. له هغه چورت وهنې نه چې ټوله ورځ کښېني په دې باندې فکر وکړي چې باید زه څه وکړم، زه څنګه سومه، دغه منفي افکار دې له ځانه لرې کړي او مطالعې ته دې رجوع وکړي، چې تر څو بیرته فکري وضعیت یې لږ سم شي.
بله، در توی چې په افغانستان کې په څه پسې ډېره زیاته خفای او هر کله در یادیږي، حتی تر دې پورې چې په ژړا کوي دي.
د افغانستان هر هغه څه مې یادیږي واقعاً زما ژړا راځي همدا اوس. د موږ هغه ټول ارزښتونه، د موږ ملي سرود، د وطن خاوره، د ما د خلکو، د ولس هغه مینه مې هېڅکله نه هېرېږي چې کله به یې موږ په خپل وطن کې درلودله، او هغه آرامښت چې موږ په خپل وطن کې درلودله هېڅکله په هېڅ دنیا کې نه لرو، هیڅ چیرې هغه نه پیدا کیږي. او واقعا د افغانستان هر څه پسې خپه سوی یم، د افغانستان د خاورو پسې خپه سوی یم. هغه فضا چې د ښځو لپاره او تعلیمي فضا وه، د کاري فضا وه، هغه فضا مې ډېره یادیږي او د هغې فضا پسې ډېره خفه یم.
ډېره زیاته مننه، ژوندی سلامت اوسې.
مننه تاسو ته.
درنو دوستانو، په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خبرونې جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل کېدلو لاره پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړئ، موږ ته پیغام پرېږدئ. د واتساپ شمیره ده 00420211 4 شپږ سوه یو. دا نننۍ خبرونه تر بیا ښې چارې.
لمن یما چې حد نظرې لتا سي تمه ګیلم لمن یما چې حد نظرې کوم صرف دې د هر ظلم هغه ګران کوي پما صرف دې د هر ظلم هغه ګران نکوي خو چې سبا پټي تو سترګو پیار مان نکوي پما صرف دې د هر ظلم هغه ګران نکوي جمعات کے نن میرا غیب دیا مخبا بن جمعات کے لیتا ہسے چاوے لیچے زنا کا فرا نکوی پوچھے سوا پوٹی تو سترگو پیار ماں نکوی بما صرف دے دہر ظلم حق گرا نکوی